د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. خاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسید او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند د غګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو لمخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعتې دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روسه تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پایته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگتن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او یې ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د ورځنۍ لوبو په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دې اړه د منځنی ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبي په خود خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې ورځ داسې محل را رسیدي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیکو قرباني دي.
کور می ټول ونړې ده. یو می پیکو کور والا شهید شولا، زوی می شهید شي، یو می لور شهید شولا.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه ورسته یو ورځنۍ لوبه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ په دې غونډه کې وویل
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza.
دا وی هغه مهمه لاسراوړنه چې مونږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول خولي منځني ختیځ لپاره نوې پایل وي. لدې شیبه څخه موږ کولای شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالډ ټرمپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ټرمپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکو کانفرنس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرنس پر راتلونکو نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرنس کرانېټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرنس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو ورستي ژوندۍ پاتې شوی شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپل کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شو. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل او شاوخوا 250 نور برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان وژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی له سټډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتنه وکم چې د شرم الشیخ دغه تړون چې د غزې د اوربان تړون نوم ورکړل شوی دی یا د غزې د اوربان سند، دا څومره مهم دی؟ آیا یوازې جګړه ورسره ختمه شوه او کنه د غزې د راتلونکو لپاره هم پکې پلانونه شته؟
د شرم الشیخ دغه ناسته په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر ست د پاس او یا زره کسمر شو کدا خپل په خپل ذات کې لوی لا سره ورنه چې دا بند شو. دا چې د شرم شیخ د غناست د مادو په اساس باندې ستته یو شی مادي دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي، نو زبردست یو ام چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي وربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی، او د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلي پلان پکې دی، د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش لپاره یعنی پراخې لارې چارې پکې سمبا دغه شوي دي، ځای په ځای شوي دي، او د سیمې د ثبات لپاره د ګډو امنیتي همغږیو لامنځته کېدل دي. یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چیرته رښتیا هم په مرحله لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی، او په مرحله لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغسې، نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی، لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي، او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول، کې داسې ویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل داسې ژمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیري له غزې نه باسي، بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې، او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلي. دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی که تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی؟
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده، او دا هغه څه چې په شارم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده، خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبره وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلیصله شي، نو هغه ورته ویل چې چا ته اوس پیری دا مسله پکې همداسې همدارنګه دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وایي. نو اتمن ځینې داسې جزئیات او مسایل شته دی چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شارم الشیخ کې کېږي، او په راتلونکي مواد کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه هم په دې باندې وړاندې وشي. نو اتمن د سیو څه شته دی چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب، مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا وش په تزر کسان په غزا کې وژل سول، اما پر اسرائیل او د حماس بریټ تک وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل سول او 2500 کسان نور برمته شول. اوس که داسې تل سره کېږدو، نو کوم اړخ ګټه وکړه، کوم اړخ زیان وکړه؟ ځکه په ظاهره خو غزا ورانه شوله، وش په تزر کسان وژل سول، او دا چې څومره ټپیان دي، څومره لا درک دي، څومره لوګي مثلا مرسول، دا خو بیل بحثونه دي.
خبره په دې ده چې دا پرتله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي، بلکې اکثرت محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروتنه و. تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لول معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسي څخه ده. یو نو د کیچ شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاس اور ک په دې ټوله مسله کې به خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي، کغه انساني دي، مادي دي، او که حتی زیر بناوي دي، او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینیانو ترمنځ را مخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف چې شي د لاس اور کړي، اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورنی فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دي، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسواد د خپل سرتمبګي او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړل دلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه په نټاله ولې ته بیا داغه نورسته چې خپل رئیس ترامپ دی باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په استراتیجیک لحاظ او په امنیتی لحاظ کوم خاص تلورونه نه لرله، نه برمته شوی کسان خوشی کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د ویل هغه ونه شو، دا هغه څه چې نړۍ مجبور کړل او ترامپ دې تک چې جوړ جاړی ته مخه کی. نو دی او د اسرائیل دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو، دا هغه څه دي چې کېږي د لاس ورکړي.
بله او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قمندانان هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کیږي پرون دغه د بندیانو د تبادله په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خدسه دی چې د سیاسي اداراتو خپل سرګندونی دی، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا سیړنیز مسله دا غي کې دلته ډیر واضح ویل کیږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړی شي اما کې دي شي چې د سیاسي واکداري کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي له ښاغلي ترامپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرنس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیز څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
بخکل دې نه چې دا خبر وکړي چې به دام ویل شي. اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه دا پلیکي هغه میکانیزم به څه چې رښتیا هم دغه بیا غرغونه یو که نور مسایل سخصم ته دا دغه شي عملی تضمین کړی شي، نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی او حتی امریکا او اروپا ایتلن هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړی دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه نو دا امکان ډیر زیات شته چې کیدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجی نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادي رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نور اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک د دې پیښو ډیر رانځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیر اګست په 13 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي. ازادي راډیو ته وویل دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې وکسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوې. اوس مهال اندس خلو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمی بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی. وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي، دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
شدیدترین آسیب دیدن
خبرونو ور اخوا.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنیو لوبو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړي، خو نن به دریمه لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې یا 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلې چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسفزی زموږ له همکارې سره کیسه کړې.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه و، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مرستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بس ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي، بیا چې په خاو بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېرې، باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې، باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس ایس د نیمګړتیا احساس نه کوم، ډیر زیات خوشاله یم چې د افغانستان نمائندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار ځای ده.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوندزیو ته ودانې جوړې شوی چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خوندزیو زده کوونکي چې په دې ورستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانې جوړې شوی وای، خوانیز بهیري ښه شوی دی. دوی زیاتوی په خوای بیدیا او کې زده کړی کولی چې لوی خو به د زده کوونکو فکر پاشلوي او یو بل لوري ته متوجه کېدل، او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شوا کولسوالۍ دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته ویل
په خو موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به وو، بعد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نو برابرې درس هم درنګ زده کوونکی بل مرته نه استو، یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو، نو درس به ان شاء الله په خره ول سره منظم ډول سره ټول زده کوونکی وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځیو ته د ودانې جوړول یو کاربوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیل خلک خپل ونده تر سره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شاینې دي، ماشوم هم شته، کلام هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درمیواله، دا اوس په کار ده چې استاد د مور پلار په شکل د مشر رور په شکل چاول ماشوم متوجی کی رسته دای به درس ولته وخی، نو دا هم د مور پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای واز نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پرتو سیمو ډیر انجینر وهلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري، او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغوی هم خوانځي ته تر ډیرو لور سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب وغول ته وړه وړه مکتبینه جوړ شي، تر شپږم سمپر، تر پنځم سمپر، تر شپږم سمپر چې څومره دی منظور ولا شي مکتب یو ته زمي خپل اړ کې شپږ کیلومتر مزال مخ په خو ورکو د مکتب ته، د شواک مکتب ته مخ دوه خپل سره حق پرته یو باید مکتب دغه نه هر شو کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرای باید مکتب مکتب کې نه مکتبینه جوړ کی په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو
بلوري ته د په هني ریاست ځای مسؤلینو په شواک ورسول کې د یادو ودانه د پرانیست پر محل ول دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی دا، او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او دي ولاسو دي علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا محل په پکتیا کې درې سواویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانې نه لري، او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملمده دوی د شیخ زید پهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي شهاب سپ خبرون ته شرخ له
ډیر زیات باندې شیبر ستاست استاسي اور دین ته سلامونه ني کولن هله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیکای ما
شهاب سپ تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي
بلی بلی
چیرته ادبیات لوستدي
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید پونم باندې په دغه لسودري ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه تر راغله مې په شپږ ته کال کې فارغ شوم
او بیا مو ورسره نور زدکړه چیرته کړې دي
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه تر فارغ شوم نو دا غو ورسره دوه کاله په مختلفو زینو کې ومه دا غو ورسره په امدې شغلات پونتون ادبیات پونځي کې د استاد په صفت مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالي شوم او د خپل زدکړې ماستر برنامه کې پیل کړی دا غو څخه ورسره ګټه چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالي شوم نو ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل زدکړې وکړې
د ډاکټر تیسس مو پوسه باندې لیکل
ما خو د ډاکټر تیسس د پهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غې د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د غې د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دا غي ته چاپ شوې ده او اوس موږ په شیخ زید پونتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغې فل حال دې تناستما نو ترتیب د غي لګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نګدي ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه چاپ خو یو برخه چاپ ده
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مينو او تاسو وړاندیز
مننه شبا صاحب دا خو واضح خبره ده چې سیړن او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع وره کړله او په خور په منتون ته وړاندې کړله نو البته بیا درې بورډ پی کیږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او دغه نورسته بیا په منتون پکچا او بیا مې دا دفاع کوم خوشبختانه به وایم چې د زوک او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانې کړل چې په دغه برخه کار کوم او وی را سره موافقه وکړل او د پښتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه وورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنه به زين تر وګرځیده که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطر ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي
ډیر زیات مننه ډیره مهمه او اساسي پښتنه دا پښتنه باید وضاحت وشي رحمان بابا مونږ تاسو چې په یو د دولت سره وسیدلې دي او د دولت په ژبه غږېدلې دي یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سمبال دي یعنی جوانی په کې ډیره ده د دې ترڅنګ زمونږ استاد د مذهب او کې دي سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم په دې نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي او د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعرۍ کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان لري، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوق او علاقه سره د ادبیات پونځه ما انتخاب کړو او دې ترغلی ومانو. په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لسودریه ته کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي، نو زه راغلم سفتنام وکړ. سفتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پونځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته د ښکاریدل سي د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، د سي جنټیکي تاسو ته ښکارا سول په هغه وخت کې؟
د سي اتمن د سي شینه یاده سي مفادات او یاده سي مزامین به سړی ته مخه باندې ورزي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخښئ شهاب صاحب، یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما، هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سهم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار ساحه، یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي، ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي، نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي، نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي. او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي مندا کې هغه چاپ کېږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پونځي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شیر لیکلې او کچا نور برخه کار کړی چې ونیز کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډیره پراخه شوې او متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ دا غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو به لا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډیر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ د نقد او د
آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینی اثر چولی کې هغه نو بیا اثر غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه تا تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچا باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړی هم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړي د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د ماسیدینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدای د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځه کې درس ورکاو، دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایه او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي؟
ډیر به بهتره وي او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سیو استادان مونږ دغه څه بسون تر غوښتې دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیر شوې دي نو
یعنی ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دی او هم دسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو پانتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راو غواړي ممکن محصلین لغوي سره د سه احساس مو کیسه د خو مو همزولې دي کدا کار وکي ځکه په ورته وخت کې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکي څنګه در تشکاری دا وړاندې سي
ډیر را تخکاریږي او دا کار به حتما کوو استاد سي د دې نظر نم موږ دا فکر واخست چې حتما به دا سیملګری او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه شوی لکه دا اساس چې څخلته فکر دی او یا دا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه مېدل شي یعنی زبو وایم چې ډیر کم تر سره شوی دی یا پنشت حساب دی خو دا کار به انشاء الله کوو او ګټوري بولم
شاب صاحب بخشي سي دا پښتنه یو څه ځندنی هم کوم تاسو کوم مضامین تدریسوي دی شخصیت په پانتون
زه په شخصیت په پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره خبرو کې ویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پونځي پنځم سیمستر کې رحمان بابا په اکل باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې دا سي د د منځپانګ باندې خبرې کوو نو دا رنګ یان د ادبیات تاریخ اړوند زغ خپل مزامین مخ ته وړم
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ
پښتو ادبیات تاریخ
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې لا پایلا تر کومه
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر او کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې می حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب می چاپ شوې دي چې مختلف پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېر پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسي د خوشحال خان په برخه باندې می کار کړی دی په لاتروسه چاپ شوی نه دی نو حق ولایت می د ماستری دغه ته کوم چی دا بیت چاپ کما او په دې باندې لګیما نو دا د تاریخ کې ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روخانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصولونه سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې بیا د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی بیا پرې لګې منو په دغه برخه کې نه تاسو اوس معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او دغه کارونو بوختې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما د سي د ول نه تدریس هم کړی کاغه خپل پړاو دی ورته پړاو دی خانتیا پړاو دی خپل پړاوونه کی او څنګه زم د سي ډیر نو تم ورته د کړی چې سړی پاره کی مشکل شي اثر کتابونه ول کی
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالی دی لري دوی ډیر کلی موضوعات راخلی بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي دا به ممکن په خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او د ډیر معروف شیرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلی فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشعارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشعارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشعارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره تر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لار ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنی دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کوي، اووه دېرش تنه دي.
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
پزړه مې والے برابر گے سواره دروغ وای کاروان خونه حسم درد را پاروے زما درمان خونه وزر میں ولے کراورے گے سواران خونه حسم درد را پاروے زما درمان خونه وزر میں ولے
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے